عملی شوی ندی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
نمازدیگر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام د هم تاسو ته وړاندې کوو. خو دا شیبه اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په داسې حال کې چې نن د روژې لومړۍ ورځ ده، د افغانستان له بېلابېلې ولایتونو څخه د طالب وسلوالو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو او درنو مرګ شو بل رپورټونه ورکړل شوي. په هرات کې چارواکي وایي چې دغلته د فارسي ولسوالۍ د برپل په کلي کې تېره شپه وسلوالو څوارلس ولسي وګړي وژلي دي. د هرات د امنیې قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پنځو تنو جسدونه موندل شوی دي. په کندهار کې د 215 ماتم کلی اردو مرستیال ویان د احمد صادق ایسا ویلي چې د خاکریز ولسوالۍ درویشانو کلی کې په عملیاتو کې وسلوال طالبان وژلي. له فراه ولایت څخه هم د نخطو مرکروب لو رپورټونه ورکړل شوي. دغلته د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله خاني ویلي چې طالبانو تیره شپه د ګلستان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته برید کړی چې شل تنه پکې وژل شوي. د فراه نه په یو بل خبر کې راغلي چې د بکوا ولسوالۍ کې د هیروینو په فابریکو د نړیوالو ځواکونو لخوا بمباری شوی دی او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. تر اوسه څرګنده نه ده چې وژل شوي کسان طالب وسلواله او که ملکیان دي. په فاریاب کې هم امنیتي چارواکي وایي چې اتلس مخالف وسلوال په یوه نښته کې وژل شوي دي. په عین حال کې که جګړو زور اخیستی، په دوحه کې بیا د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د روژې د لومړۍ ورځې په مناسبت د سولې خبرې ځنډیدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان د صدراعظم عمران خان ترمنځ وروستیو ټلیفوني خبرو هرکلی کړی. او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د استولو په خاطر په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې پر روانو کورنیو چارو نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه یوه نړیواله مسله راخلو. د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ اختلافونو زور اخیستی. واشنگتن پر مسکو غږ کړی چې له وینزویلا څخه ووزي، او مسکو بیا له واشنگتن غواړي چې په وینزویلا کې له خپلو غیر مسؤلانه پلانونو څخه لاس واخلي. رضوان مراد د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور پر اساس وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د وینزویلا د بحران په اړه پر یو بل انتقادونه کړي دي او د وینزویلا په حق له د یو بل تګلارې غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له ABC تلویزیون سره په خبرو کې پر مسکو غږ وکړ چې له وینزویلا ووزي. مایک پومپیو ویل چې ډېر ژر به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وویني، او د نوموړي په وینا دا ښکاره خبره ده چې موږ غواړو روسان، ایرانیان او کیوبایان له وینزویلا ووزي. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی نه غواړي چې واشنگتن د وینزویلا په شخړه کې ښکیل کړي. نوموړي ویل ده له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په وروستي تلیفوني تماس کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا پرته له یو مثبت کار په وینزویلا کې بل څه نه غواړي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي امریکا باید په وینزویلا کې خپل غیر مسؤلانه پلانونه بند کړي. لاوروف په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري کانفرنس کې امریکا تورنه کړه چې د وینزویلا د قانوني حکومت د لرې کولو کمپاین پر مخ وړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا غږ وکړ چې غیر مسؤلانه تګلاره پرېږدي او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې عمل وکړي. روسیې چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو سره ټینګې اقتصادي اړیکې لري، په 13 مارچ میاشت کې وینزویلا ته په دوه الوتکو کې سل سرتیري واستول. د امریکا حکومت ګمان کوي چې په دې سرتیرو کې ځانګړي ځواکونه او د سایبري بریدونو متخصصان شامل دي. متحده ایالات بیا د وینزویلا د حکومت له سیاسي مخالف خوان ګوایدو چې خزانه موقت جمهور رئیس اعلان کړی دی ملاتړ کوي. د امریکا په شمول د نړۍ 500 هیوادونو ګوایدو د وینزویلا د مشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې دونه خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو پورې دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خپرونه کې قدرمن اوریدونکو، له هلمند په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د بوست په نوم سیمه ایزه راډیو څنګه یولس کلنه شوه.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و.
همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیس پروګرام نیمې نړۍ اورېدل هم مه هېروئ. که څه هم د ټول هیواد په کچه سلګونه غږیزې او بېلابېلې رسنۍ د اقتصادي او سیاسي ستونزو له کبله تړل شوي دي، خو په هلمند کې چې د کار او فعالیت ساحه یې تقریبا ټوله جګړو او ناامنیو نیولې، راډیوګانې څنګه فعالیت کوي؟ په هلمند ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای وروسته له یولسو کلونو د یوې راډیو، یعنی د یوې محلي سیمه ییزې راډیو چې بوست نومیږي، د دې فعالیتونه څارلي دي او په خپل راپور کې د دې راډیو فعالیتونو ته کتنه کړې.
دلته شمیر کسان د یوه واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو لسکرن مزل لمانځنه کوي. په هلمند کې که څه هم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاسته روان دي، خو بوست چې په 1980 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی څنګه یولس کلنه شوه؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزي کوله، اوس د بوست راډیو په برکت مشهوره شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوری بلل کېږي. ظاهر وای تعمیرونه او ودانۍ ډېرې بدلې رابدلې کړې، خو د معیاري خپرونو تر سري کرښې وانهوښت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د یولسمې کلیزې مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، وویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان در یادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډېر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه قدرونه راغلي دي، مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بیخي قطه کړې ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی دی خدای لري، دوی چې راغلی دي فقط پر موږ ډېر ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زدوام چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر.
عبدالسلام زاهد ول د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمي ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې غږیزې رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې راډیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړي چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی دی. دلته د اوریدونکو او ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی یو شمېر دغه ځایونو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو یو اوریدونکي په ځلا مطمئن وویل، موږ د خپل فکر او حالاتو ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدلی دي.
د بل رادیو خبرونه سوا چنم ز خوانه خم او ولدون کی خوان زنه اخی او مشتاق خبرونه په زپوري دي چې موږ د ولدون کنه زرونه چې خبرونه موږ ته په زپوري دي او خانه کوم چې په شاده دي موږ هم په شاده دي او په تر هغه دې ته نور مو وسوال کې چې دا خبرونه موږ لپاره جوړې چې و چې دا وې چې موږ پښتنې کړي دا زموږ په شاده دي نو موږ د غوانو چې د زایت صاحب سره چې موږ ته دا روان راځي چې دا خبرونه جوړې چې دا کاراتوري چې راځي چې جوړې کړي
بست رادیو خپل خبرونه پر نه اتیا اشاریه ته اف ام چپاکوي په هلمند کې د مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي رادیو ترڅنګ اته خصوصي رادیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلیلو له مخې تر دوه کال فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې څلور دېرش رسنیو د مختلفو دلیلو له امله فعالیتونه درولي دي چې پنځه په مرکزي زون، څلور په لویدیز او نور په شمال او کابل کې. په دوی کې څلور تلویزیونونه، لس رادیوګانې، اتلس چاپي او دوی آنلاین رسنۍ شامل دي. محمد الیاستایی، د ازادۍ رادیو، هلمند.
نه جنگ نه باید نه جنگ افغانان سره در په در اسلام خدا وایي چې په روزه کې جنگ جدل بیخي بالکل آرام ده. اسلام د سول دین ده، د مینې، د محبت، د وروري، د اخلاص او قوت دین ده. طالبان خدا خواهش داره سره کینې د دواړه طرف افغانان مري د روزه میاشت سره د سول او د خیر لازم سره جه کې په خپل من سره جوړ سي.
دا جنگ جګړه خو پر رژا کې نه دی ښه. رژا خو مبارک میاشت و، دا په کول کې به میاشت دا کې دارې دو چې دا کې الله په مسلمانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
قرآن کې الله تعالی فرمایي چې صحله کې ډېر خیر ده، او مسلمان په هر وخت کې روژه یې که بوزه کې مسلمان باندې ظلم کول دا حرام ده، او خاص کر روژه کې دا ډېره بهترینه میاشت ده. په دې کې خوب کار ده چې موږ تاسې خیر خواهي وکړو. جنگ خو نه ده پکار، ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي، نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي؟
بيدو رجد امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جلاله طول تردیدی بيد مو غرام وسیګو دیولس میاش مدغه شه مسلمان وسیګو څنګه چ پروژه کوس مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخی بل ته خوخی د خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږنا کافر ته zarar ونه رسیږي.
د کابل خر د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریدل چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې څرګند کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی محمود سایقل وایي افغانستان اوس مهال په دې سازمان کې ښه او د پام وړ ځای او مقام لري. ښاغلی محمود چې پرون یکشنبه په کابل کې د افغانستان د سیاسي او حقوقي څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل په وروستیو څو کلونو کې افغانستان په دې سازمان کې د ځان د مطرح کولو لپاره ښې هڅې کړي دي. د ښاغلي سایقل د څرګندونو جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان پخوانی استازی وایي افغانستان په دغه سازمان کې د خپل غړیتوب په ټوله دوره کې رقابت نه دی کړی، او کله به چې کومه رقابتي مسأله مطرح کېدله په شاتګ به یې کاوه. محمود سایقل د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو د مرکز لخوا په یو تنظیم شوې بحث کې وویل په وروستیو کلونو کې د هڅو په نتیجه کې افغانستان اوس مهال د ملګرو ملتو په سازمان کې غوره ځای نیولی دی.
در کل ما آیسته آیسته شرایط برابر ساختیم.
دو بل په مجموع که من رو رو دا شرایط برابر کرل چه افغانستان دیو خلو بغاڑی پا صفت بدل شی، ندا چه ده نور تر سیور لاندی ولی دل شی. زمان دلو به سطح فوق العاده لوڑا و مهمه شوی، او فکری او تخصصی ذخیره مو پا ملگر ملتو او ده بحرانه چارو پا وزارت که دیره شوی ده.
هم زیادتر باشه.
خاغلی سایقل وویل د ملګرو ملتو د بشر د حقونو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د تروریزم پر ضد د مبارزې د طرح جوړولو او د پلي کېدو لارې یې د ملګرو ملتو په درېمه کمیټه کې د افغانستان شاملېدل او نور موارد شته چې هسې ورته شوي دي. د همدارنګه د سولې د پروسې لپاره د دوستۍ د ګروپ جوړول بل هڅه وبلله او ټینګار یې وکړ چې دغه ګروپ کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو پوهان وایي د ملي اوالي حکومت غوره بهرنی سیاست لري او وتوانید چې دغه هیواد د ملګرو ملتو په سازمان کې لوړې سطحې ته ورسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې سمیم صافي ازادي راډیو ته وویل
د یعنی دغه ملي وحدت حکومت وکولی شو د خپل سالمې هغه بیرونی سیاست چې خپل په کنټرول کې درلوده نو بدون د شک دلته سیقل صاحب هم خپل مثبت رول درلوده. افغانستان بالکل په هغه حالت کې نه ده، ډېر په یو مثبت خواته روان ده.
ښاغلی سمیم وایي افغانستان په وروستیو کلونو کې په سیمې او نړۍ کې غوره ځای موندلی او د دغو هڅو دوام کولی شي چې په سیمه او نړۍ کې د ده پر دریز مثبت اغیز وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
مسیر هلمن له کابل په خپل سمس کې لیکلي د طالبانو او حکومتي ځواکونو لخوا یو پر بل حمله یو مایوسانه پیغام دی. عبدالمنان له کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي که امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو چاپې دې بندې کړي. مولوی خدایداد د فاریاب ولایت له المار ولسوالۍ څخه لیکي اوربند زموږ د ټولو افغانانو عرض تمنا ده، د روژې مبارکې په خاطر اوربند وکي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه فضل کریم درویش لیکي باید په روانو خبرو کې په اوربند او بین الافغاني خبرو زیات ټینګار وشي. حمدالله ژمن د هلمند ولایت څخه لیکي وسلوال مخالفین باید افغانان په دې روژه مبارکه کې په کراره پرېږدي او اوربند وکړي. برات خان اسحاق د هلمند ولایت له بولان نه لیکي طالبان خو اوربند نه کوي نو افغان حکومت دې له خپلې خوا اوربند اعلان کړي. نظام الله ساپای له کونړ لیکي طالبانو ته وایم د خدای لپاره راسئ په دې روژه کې اوربند وکړئ تر څو دا مبارکه میاشت په سوله او امن کې تیره کړو. پر نورو موضوعاتو هم اوریدونکو سمسونه راستولي. جاوید له کندهار لیکي زما له ښاروالۍ نه هیله ده چې د خوراکي موادو په نرخ باندې پام وکړي چې روژه مبارکه ده او نرخونه ډېر لوړ سوي دي. او تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکي چې د روژې پر رسېدو سره په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو قیمتونه لوړ شوي، چارواکي د پاملرنه وکړي. قدر منو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه د افغان بی سیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې لوریدونکو سره شریک کړو. دا هم د خبرونې په پای کې د نیمې نړۍ اونیس پروګرام.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړونو مخېستل شرم بولي. که د یوې خزینو پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي؟ اسلام او شریعت یې په اړه څه حکم کوي او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید څه وشي؟
ننګ بولي د ښځینو بچي والا
دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولي.
زه په دې باور مند یم چې زما په کورنۍ کې د ما ښځه او مغر رول لري. څه زیل لرم زما لور
زنانه او نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه.
افغانستان کې یو باور دا دی چې ښځې د خپل پلار ورور میړه او زوی په نوم پیژندل شي او لا کوره بهر چاپیریال کې د یوې مېرمنې نوم اخیستل شرم او ننګ ګڼل کېږي چې ځینې وخت ترې لویې شخړې هم رامنځته شوي. زموږ همکارې فرشتي غنی په همدې موضوع یو راپور برابر کړی. دا خبرونې په وروستۍ برخه کې لای وارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښې.
د ماسپخین شاوخوا دوه بجې وې. د راپور چمتو کولو لپاره له دفتره ووتم. په کوڅه کې له هغو نجونو سره مخ شوم چې نوې له ښوونځي را رخصت شوې وې. ایوه ډله نجونې له ما مخکې روانې وې. د هغوی خبرې مې اورېدې. ایوې یې بلې ته په نوم نارې کړې. د هغې چې نوم اخیستل شوی و له نورو ناراضه شوه او خپلو ملګرو ته یې وویل چې نور یې په کوڅه کې نوم وانخلي ځکه چې ورور یې ورته په غوسه کېږي. یو څو قدمه چې مخکې ولاړو له دغې نجلۍ سره مې خبرې وکړې. هغې په سختۍ پښتو ویله خو راسره یې خبرو ته زړه ښه کړ. هغه وایي د دوی په کورنۍ کې رسم دا دی چې د ښځو نومونه آن د واکسین په کارت یا د ډاکټر په نسخو کې ونه لیکل شي. پاتې شوه په لارو او کوڅو کې د یوې نجلۍ نوم اخیستل خو لوی شرم دی.
هغې ته وایي چې زموږ نوم په کوڅه کې مه اخلي، چې زما رول ملګری زموږ نوم زده نه کړي. زموږ نوم واخلي، بیا رول مې وایي چې په کوڅه کې چې زه یا خپل نوم چاته مه وایي، یا خپل نور نجلۍ سره ووایي چې زما نوم مه اخلي په کوڅه کې. چې رول سره چېرته ځم، بیا ما نوم مې نه اخلي خو مې اخلي.
نوم د هر کس د هویت یوه برخه ده او اکثره وخت په ټولنه کې په همدې نوم پیژندل کیږي. خو په افغانستان کې زیات شمیر نارینه د خپل کور د ښځینه وګړو د نوم له اخیستلو سره حساس دي او آن توند خبرګون ښیي. په همدې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی جمیل د خپل یوه ملګري کیسه راته کوي چې اوس په زندان کې دی.
زمون په کلی کې تقریبا چې یو چا د یو خور نوم زده کړ او د بل چا خور نوم زده و، هغه ته په ټوکو او دغه باندې به همداسې کله کله کېده د خور نوم اخیسته. بله ورځ همدا راپسېدلی و، همدا وړکی په چاقو وهله او مړ شو او تر اوسه پورې هم په زندان کې دی.
دلته هغه میرمنې زیاتې دي چې کلونه یې د خپل کور د نارینه غړو په نوم خلک پیژني او تر ډېره هڅه کیږي چې نمونه یې پټ وساتل شي. او یا کله نه ښځه چې مونږ یې دلته په تورپیکۍ مستعار نوم یاده ووایي چې کله پیغله واده پلار په نوم یادېده او وروسته له واده د خاوند او زوی په نوم یادېږي. هغه وایي هیڅکله یې نه یادېږي چې چا د هغې خپل نوم اخیستی وي.
په خپلو خپلوانو کې مې څوک خپل اصلي نوم نه پېژني. مخکې مې خاوند د بچو د مور په نوم راته غږ کاوه، خو اوس مې بیا ټول خلک د ډاکټر د مور په نوم پېژني. ځینې خو بیا د ماین مور راته وایي.
زیاتره وخت د ښځو نوم په هغو مراسمو کې هم نه ځایېږي چې د ژوند ښادي ورپورې تړلې وي. د کابل اوسیدونکي رویا چې همیشتې له کوژدې تیریږي وایي د واده په کارت کې د نوم لیکل او نه لیکل د کورنۍ په مشرانو نارینه غړو پورې تړاو لري. هغه وایي که خپل نوم د واده په کارت کې ولیکل شي نو زیاته به خوشاله شي، خو ګمان نه کوي چې د کورنۍ نور غړي ورسره موافقه وکړي.
خو د ګاو نظریا مشاور ماسیا
په دې اړه به مې خاوند او نور مشران پریکړه کوي چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکل شي که نه. خو زه خپله غواړم چې د واده په کارت کې مې نوم
ولیکي.
د کابل اوسیدونکي شبانه حمیدی بیا وایي د واده په کارت کې د تخلص پر ځای خپل مکمل نوم لیکل شوی و. د هغې په خبره نوم د هر چا د هویت یوه برخه ده، نو ځکه له افغان ښځو غواړي چې له خپل هویته تیرې نه شي.
زما خپله خاوند ډېر روشن فکره سړی دی، شکر دی موږ فامیل هم دغسې ده. وایم چې هر سړی وي که ښځه وي که نر وي، باید چې هر چا ته اجازه دا ورکړل شي. مثال زه خپله شبانه یم، ښځه یم، باید ما ته اجازه راکړل شي که نه. زما مثال دغه شخصیت ده، ولې لطفا ښځو په حقوق کې د خیانت نه کوي موږ ورونه.
د ښځو د هویت د پټولو ستونزه ځینې وخت د هغوی تر مرګه هم دوام کوي او آن د یوې ښځې د جنازې او فاتحې په اعلان کې هم د هغې نوم نه یادېږي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي دلته د ښځو د هویت ستونزه دومره حساسه موضوع ده چې د مرګ په وخت کې هم د خپلې کورنۍ په نارینه غړو پورې غوټه کیږي.
تر اوسه پورې نه په د واده مراسمو کې نمونه په کارت کې اخیستل سوي دي، نه د مړینې فاتحې اعلان کې، نه د قبر په سر، یعنی هیڅ شی. هیڅ چیرته د یو ښځې نوم نه درجېږي، نه ویلته کیږي. دوی دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولی، یعنی ته هیڅ نو دا تابن یو ظلم ده.
خدا چې اسلام او شریعت د ښځو د نوم د اخیستلو په اړه څه حکم کړی، په اړه مولوی رحیم الله وای
د زنانو نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه لري، حتی جواز لري. دا بعض خلک چې د دین نه د شریعت نه آگاه نه دي، هغوی ته د زنانو نوم اخیستل هغوی ته یو قسم پیغور ښکاري. دا یعنی غلطه خبره ده چې بعض خلک په دې سوچ او مفکوره دي. دا نوم د انسان حق دی، که نارینه دي که ښځې نه دي، انسان په همدې نوم یادېږي نن سبا او په آخرت په روز حشر کې. صحابه کرام نمونه د هغوی ښځې نمونه چې نن پورې خلک په ډېر با عزت یادېږي، هغه عیب نه لري. تا نوم عیب لري چې پتو پنهان پاتې شي.
ځینې بیا په دې نظر دي کومه ستونزه چې له کوم لوري راپورته شوې اړتیا ده هماغه لوری حل هم کړي. د ښځو د هویت د پټولو ستونزه هم که د نارینه و لخوا حل شي نو ګټوره چاره بلل کیږي. د عامه اړیکو ستراتیژۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار وحید عمر هم له هغو ګوتو په شمیر وګړو له ډلې دی چې د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نومونه یې په ټولنیزو شبکو خپاره کړل. هغه وایي دا کار یې ځکه وکړ چې نورو کسانو ته وښیي چې د خپلې کورنۍ د ښځینه وګړو نوم اخیستل شرم نه دی.
په سیاسي ډګر کې داسې انګیرل کیږي په افغانستان کې چې سیاسیون دې باید د خپلو ښځو او خورو مورو او د لورګانو د دوی باید نومونه وانخلي، یو ډول ته د شرم معنا ورته لري. نو ما تقریبا څو کاله مخکې دا که څه هم کمپاین نه و، ما شخصا د خپل د کورنۍ لپاره د کار شروع کول، څه زه په دې باورمند یم چې ما په کورنۍ کې د ما ښځه هماغه رول لري، څه زه لرم د ما لور هماغه حق لري او هماغه د هویت د درلودو حق لري، څه د ما زوی لري. حتی زه فکر کوم چې ما لور حق ډیر لري، ولې چې دا ټولنه ډیره محدوده او ډیره محکومه ټولنه ده.
د ښاغلي عمر او ځینو نورو کسانو دا کار د دې سبب شو چې یو شمېر مدني فعالان په ټولنیزو پاڼو د مانوم چیرته دی تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي، خو له دې ټولو هڅو سره سره دا موضوع د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته یو نوې پدیده ده. د دې وزارت د اړیکو او پر رسنیو د څار مشاوره صالحه ساقزی خلقی وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت غواړي د ښځو چارو وزارت په همکاري د دې ستونزې د حلولو لپاره کار وکړي.
زه له تاسو ډیر مننه کوم زما پام مو د موضوع ته واړو. زه به دغه موضوع د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر سره د خیر شریکه کم او هڅه به وکم داسې یو پروګرام ورته جوړ کړو د ښځو چارو د وزارت سره په ګډه چې د دې موضوع د حل لپاره یو لاره پیدا کړو.
زرفه غفاری ما د میدان خار و سنی خارواله تاسو دا محل د نیمه نړۍ خبرونه اوري له ټولو افغان میرمنو نه مهیله داد چې راوځي زکړی وکي په خپل بخو درېږي.
ولی په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړو نه مخستل شرم بولی. که دوی وی خزینو پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته تاوان رسوي او د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی لارواپو استاد زیولحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد ډیره زیاته مننه. په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې ولې په افغانستان کې لا هم زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي.
زموږ د ټولنې جوړښت داسې دی، موږ ته یو خاص ډول هویت، یو خاص ډول کیفیت او د ژوند لپاره ځانګړي ارزښتونه تعین کړي دي. ځینې وګړي اړوند دي نورو وګړو پورې، هغه نو اتفاقا د جنسیت له مخې ښځینه اړوند شوي دي نارینه وو پورې، او په دې خاطر بیا نو دوی دغه نوم د یادولو نه ډډه کوي او فکر کوي ټولنیز وضعیت سره مناسب نه دی. بل اړخه یو ډول خاص رواني مشکل هم پیښولی شي. هغه کسان چې د همداسي وضعیت کې مخکېږي، دوی فکر کوي چې ځان کم احساسوي، دوی فکر کوي چې که خپل د ښځې نوم واخلي د خپل د ژوند یوه مرموزه برخه یې روښانه کړې ده خلکو ته، یا فکر کوي که د خپلې میرمن یا د کورنۍ د ښځینه وو نوم واخلي نو د ټولنې د عمومي وضعیت سره په خلاف چلند کړی دی او دا ورته په راحته د زغملو نه ده.
که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي او تل یې په نوم شخړې رامنځته شي، له روحي او رواني اړخه کومې ستونزې ورته زېږولی شي؟
دا په دې معنا ده چې تاسو د یو چا نه د هغه ټول ژوند واخلئ، د هغه ټول هویت واخلئ، د هغه څوک ولي تر سوال لاندې راولئ او پرېږدئ نږدئ چې خپله واوسي. نو دا کولی چې په هر یو کس کې بیا د هغه شخصیتي جوړښت ته په کتو سره، تیر ژوند ته په کتو سره او د فشار او رنځ زغم ته په کتو سره پرې باندې اغېز وکړي. بعضې کسان کېدلی شي په دې خاطر چې بې هویته کېږي د ژوند نه صرف نظر وکړي، یا خپل ځان ته اهمیت قایل نه واوسي، یا د نورو د ګستاخۍ او توهین لامل وګرځي همیشه، یا ځینې پرېکړې په خپل ژوند کې وکړي، مثلا خپل نوم واړوي، مثلا ځینو مهم ارزښتونو ته توهین وکړي، مثلا عرف ته، مذهب ته، نارینه وو ته داسې وضعیتونو کې، یا هم ټولنه کې په ارتباطاتو کې ورته مشکل پیدا شي، چا سره خپل ارتباطات ونشي ساتلی، همیشه د پوښتنې لاندې راسي که چا سره دوه خبرې وکړي، ستړي مسي وکړي، د ده هویت د ښځې پوښتنې لاندې راسي چې ولې داسې کېږي. دا ټول رواني او اجتماعي ستونزې ورته پیدا کولی شي او دا خپله رواني ستونزې دي. بیا په هر یو کس کې کولی شي دننه ډېر مغلق وضعیت منځ ته راوړي چې هغه خپله هغه شخص زغمي هغه پورې ډېر مربوط کېږي.
استاد، که دې ته هم راشو چې د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟
اول خو د حل لارې ز د هغه کسانو چې پخپله یوازې د ښځو د لورې نه د دې لپاره فعالیت پیلوي ډېر موافق نه یم. دا وضعیت که د نارینه وو لخوا نه شروع سي یا په نارینه وو کې د دې لپاره فکر او کمپاین وسي یا لږ تر لږه د هغو بنسټونو چې په ټولنه کې شته دي لکه رسنیو پوهنتونونه او دا د معاصر نړۍ بنسټونه په دوی کې د سنتي او محلي ژوند د سبق په هکله باندې بحثونه او څېړنې او ناستې او خبرې وسي او هلته په دې هکله باندې ځینې ځینې سمبولیک اقدامات وسي چې ورو ورو دا سنت را مات شي دغه وضعیت.
او نارینه باید څه وکړي؟ څه ډول خپل ذهنیت بدل کړي؟
دا خپل د نارینه په وجود کې کوم خاصیتونه یا د پروان کې کوم شی پراته دي هغه د ټولنې دي، یعنی ټولنه کې باید تغییر راشي، هغه جوړښت کې باید تغییر راشي. طبعا نارینه د یو فرد په صفت د خزینه او ترڅنګ چې هغه هم د یو فرد په صفت په ټولنه کې غړیتوب لري باید خپله ونډه ومني. دا فکر کوم یو ډول تربیتي او تبلیغي هغه ته ضرورت لري، برنامو ته ضرورت لري، او فکر کوم کیدلی سي د یو کمپاین په نتیجه کې دا آګاهي منځته راسي، وضعیت را بدل سي د ښځو په ګټه.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه. په همدې ځای